زهرو کاروان.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه عبدالله فی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خپرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خپرونه کې په نورو موضوعاتو سربیره د نشه یي موادو د تولید په کارخانو باندې د هوایي بریدونو د نتایجو په اړه راپور لرو. په خپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې درې تنه د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادي راډیو ته وویل دا درې کسان په سرخرود او خوږیانوی ولسوالیو کې په بیلابیل عملیاتو کې په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 328 کیلوګرامه چرس د ولایت مرکز ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې افغان ځواکونو په وروستیو اونیو کې لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي چې لومړی ننګرهار ولایت او بیا له هغه ځایه بهر ته قاچاق کېدل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز محکمو د نشه یي موادو د قاچاق په تور شپاړس کسان محاکمه کړل. د عدلیه او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادي راډیو ته وویل دا شپاړس کسان چې د نشه یي موادو د قاچاق په لسو پیښو کې نیول شوي او عدلیه او قضایي مرکز ته معرفي شوي ول، تېره اونۍ د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې له 15 څخه تر 20 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول خغلی محید وایي چې په تیره اونۍ کې 34 کسان چې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي ول د مرکز ته معرفي شول.
د تیرې اونۍ په جریان کې د بیلابیلو ادارو لخوا عدلي او قضایي مرکز ته د 34 تورنو کسانو قضیې لیږل شوي دي. په دې 34 تورنو کسانو کې 4 میرمنې دي. د دوی دوسی دا محل تر څیړنو لاندې دي چې تر څیړنو وروسته به محکمو ته ولیږل شي.
له نیول شوي کسانو څخه درې تنه هغه مهال د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر سرحدي پولیسو ونیول چې غوښتل یې نشه یي مواد هند ته قاچاق کړي. د تخار ولایت پولیسو په دې ولایت کې نږدې 10 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو مخه نیولې ده. د تخار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری ازادي راډیو ته وویل 9.5 کیلوګرامه تریاک چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وچی د تخار ولایت له کلفګان ولسوالۍ څخه یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړي، پولیسو د تلاشي پر مهال نیولي او د قاچاق په توری یو تن هم نیولی دی. خاغلی نادری زیاته کړه چې په وروستیو دوو اونیو کې د تخار ولایت په ولسوالیو کې د تولید شوي نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال څو کسان نیول شوي چې غوښتل یې د دې ولایت مرکز ته قاچاق کړي. او اوس د اونۍ د وروستۍ پیښې حال درکوو. یو موټر چلوونکی هغه مهال ونیول شو چې له کابل څخه یې کندهار ته نشه یي مواد قاچاق کول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قمندان فریدون بختیار رسنۍ ته وویل 15 کیلو او 70 ګرامه هیروین چې د انارو په کارتنونو کې ځای پر ځای شوي او په پام کې واچي د باس په وسیله یې کابل ته قاچاق کړي، پر غندي چوک کې د پولیسو لخوا د تلاشي پر مهال ونیول شول او موټر چلوونکی هم د قاچاق په تور نیول شوی دی. په تیرو دریو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس په داسې حال کې قاچاق کوونکي نیسي چې له ولایتونو څخه کابل ته نشه یي مواد قاچاق کوي.
مسکا هوتک وچې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشه یي موادو د تولید په کارخانو باندې د هوایي بریدونو نتیجه
ناامنی او دغه ډول امن سیمو ته د ناامنی او خپرېدل د نشه یي موادو د کښت او تولید د ډیروالي سبب ګرځي.
معتادین او تفریحي پارکونه
همدا اوس کله چې موږ درس باندې لګیا یو خپل مطالعه کوي، دوی چې کله دلته خپل عمل کوي نو د دوی بوی سره موږ حساسیت لرو، هغه زموږ په موضوع باندې تاثیر کوي، موږ درس نه وباسي.
ایرانیان افغان کارګران نشو ته هڅوي.
مور ایران ته ځم چې څه پیسې پیدا کړم او ژوند مو ښه شي، خو له هغې خوا معتاد کور ته راغی.
د جلاویز په نوم د یوې مېرمنې په اړه راپور لرو چې اوس یې نشه پرې ایښې ده.
خزی می نشه کوله، دیره بد خویه با اوز چه دی نشه خوشی کری موب دشوان پا خوان پوشوی.
او دخپرونی پا پاکی دراما هم لرو.
ډاکټر صاحب دا نس می درد کوي مړ کړم وای وای
ته پر دغه کټ پریوزه
وای 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 خدای دې الله سبحانه وي ونی سره سره
ته د لاسه راکړه
اوس خبرونه نومونه مطلب ترازو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د هوایي بریدونو له امله د نشي موادو تولید کم شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو پر ضد مبارزې معین خلیل بختیار ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو پر کارخانو هوایي بریدونه د جل عمل شوي چې د نشي موادو د تولید فعالیتونه ګډ وډ او د نشي موادو په تولید کې کموالی راسي. په کابل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت دفتر ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو پر کارخانو د دوی عملیات روان دي او دوی تقریبا له یوې میاشتې راهیسې د نشي موادو پر کارخانو لس هوایي بریدونه کړي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نشي موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایي بریدونو د نشي موادو د کارخانو د لوجستیکي او اسانتیاو برابرولو سرچینې وچ کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو نظامي ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې د نشي موادو په تولید کې کموالی راغلی دی. ښاغلی بختیار زیاتوي دوی هڅه کوي چې د نشي موادو پر خلاف خپل عملیات له بهرنیو ځواکونو سره همغږي کړي. د دې همغږۍ په نتیجه کې به د نشي موادو پر کارخانو باندې بهرني ځواکونه د هوا او افغان ځواکونه به د ځمکې له لارې عملیات کوي.
موږ کوښښ کوو چې په راتلونکي کې همغږي ډېره کړو ځکه که د هوا او ځمکې له لارې پر یو وخت عملیات وشي نو نتیجه به ښه وي. څومره چې د نشي موادو د تولید پر لوجستیکي سرچینو فشار راځي په هغه اندازه تولید کمیږي او د وروستیو بریدونو له امله د نشي موادو د تولید کچه راټیټه شوې ده. بهرنیو ځواکونو تر دې مهاله تر 130 ډیر عملیات کړي او ډېری کارخانې ویجاړې کړې دي. که همغږي ډېره شي نو نتیجه به هم ښه شي.
ښاغلی بختیار زیاته کړه چې د کوکنارو د کښت دوام د نشي موادو تولید ته لار هواروي او د نشي موادو اصلي سرچینه بلل کیږي. له همدې امله باید افغان او بهرني نظامي ځواکونه په ګډه عملیات وکړي. د دې عملیاتو په نتیجه کې به له یوې خوا د کوکنارو د کښت او له بلې خوا به یې د پروسیس او جوړولو مخه ونیول شي. په کابل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل دوی د نشي موادو د کارخانو په ګډون د طالبانو ټولې مالی سرچینې په نخښه کړې او د تیرې یوې میاشتې په بهیر کې یې د نشي موادو پر کارخانو باندې لس هوایي بریدونه کړي دي. د ناټو دفتر زیاتوي چې د طالبانو د عایداتي سرچینو پر وړاندې عملیات له افغان ځواکونو سره په همغږۍ ترسره کیږي او افغان هوایي ځواکونه هم د نشي موادو پر لابراتوارونو باندې په عملیاتو کې ګډون کوي. د افغانستان د ولسی جرګې غړی محمد عبدو باور لري چې ناامنۍ د کوکنارو کښت ته لاره هواره کړې او باید امنیت او له نشي موادو سره مبارزې ته پر یو وخت پام وسي.
ناامنی
او دغه ډول امن سیمو ته د ناامنۍ خپرېدل د نشي موادو د کښت او تولید د ډیروالي سبب ګرځي ځکه هره سیمه چې د طالبانو لاس ته لویږي هلته بزګر هڅول کیږي چې کوکنار وکړي. حکومت باید د ناامنۍ مخه ونیسي او دغه ډول دی محلي چارواکي هم له قاچاق کوونکو سره جدي چلند وکړي او بزګرو ته د اجازه نه ورکوي چې په خپلو ځمکو کې کوکنار وکړي.
د نشي موادو د تولید پر کارخانو د بهرنیو ځواکونو عملیات په هلمند کې نږدې یو کال مخکې پیل شول چې وروسته فراه او بدخشان ولایتونو ته هم وغځېدل. د دې عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه د نشي موادو لسګونه کارخانې ویجاړې شوې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عملیاتي قومندان لینسپونچ وایي چې طالبانو ته د دې عملیاتو له امله 200 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
محمد ایاز ترنکو چې د نشي موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
کابل شاریان په تفریحي پارکونو کې د معتادینو له موجودیت او نشي موادو له استعمال څخه سر ټکوي. د کابل څو شاریانو ازادي راډیو ته وویل له پولیسو وخت څخه د موتاجینو تر شړلو ورسته په ښار کې موتاجین ډیر سوي چې اوس یې ډیری برخه د ښار په تفریحي پارکونو کې اوسیږي او هلته نشي کوي. دغه ډول کابل ښاروالي هم په تفریحي پارکونو کې د نشي موادو د استعمال په اړه اندېښنه ښیي او له پولیسو سره په ګډه همکاري د موتاجینو د راټولولو خبر ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
دا کابل ښار چې د افغانستان تر نورو ښارونو ډیر خلک پکې اوسیږي خو څو محدود تفریحي پارکونه لري چې د احتیاط له پراخېدلو سره دا ځایونه هم له معتدینو څخه خوندي نه دي. موږ دو تفریحي پارکونو ته ورغلو چې د دې پارکونو د خدمتونو په اړه له خلکو سره خبرې وکړو. هغه خلک چې دې پارکونو ته راغلي وایي چې دا تفریحي پارکونه اوس د معتدینو د راټولېدو په مرکزونو بدل شوي دي. هغه خلک چې د خارنو او دیبوري پارکونو ته راځي وایي په پارکونو کې لسګونه معتادین نشي کوي چې له یوې خوا یې د پارک فضا ککړه کړي او له بلې خوا دوی ته مزاحمت کوي.
همدا اوس کله چې موږ درس باندې لګیا یو خپل مطالعه کوو امتحانونه مره نږدې دي نو دوی چې کله دلته خپل عمل کوي نو د دوی بوی سره موږ حساسیت لرو. هغه زموږ په موضوع باندې تاثیر کوي. موږ درس اوباسي مجبوري چې یو درس یو څه وقفه ورکړو د بوی یا ځای ته ورته پرېږدو. دولت هم باید د دې مخنیوی وکړي ځکه فرق خو د ارامتیا ځای ده چې هلته سړی باید درس ووایي هلته باید آرام وکړي.
نام عتیق الله ده د پانتونو د انجینرۍ پوهنځی محصل یم. دلته چې کوم دغه عادتیان خلک چې خلک ګوري نو دغې نه شاید خلک او منفي تاثیر په دوی باندې ولري. زیات وخت موږ کوشش کوو چې درس وایو خو بیا هم موږ نه بس زیات وخت بوی تاثیر راوړي نو موږ د درس څخه یو څه مزاحمت وکړي. تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې دلته چې فار ته څوک درسو ته راځي او یا د آرامچا دپاره راځي چې کله دوی ګوري امکان ته ولري چې دوی باندې زیات منفي تاثیر وغورځوي.
چې ډېر مشکلات پر کړی کنه ځکه چې دوی دلته راځي دوی لا چر سامونګ نشکېږي دوی خپل خو نشي خو موږ زګدوم راځي چر سنوي او بل محصولین زیات همدا کارته متوجه شوی دي. زیات محصولین زه دلته چګور ماغو هم دا چر سبندور کې شوی دي. دوی ته یو داسې ځای ته یوړل شي یو داسې فانا ځای ته یوړل شي چلته د نور خلکو مزاحمت ونه کړی.
هغه خلک چې دیبوري پارک ته راځي ډیری د کابل پانتون محصولین دي. دوی وایي له پولیسو څخه د معتادینو تر شړلو وروسته اوس ټول ښار معتادینو نیولی چې زیاتره یې په تفریحي ځایونو کې اوسیږي. کابل ښاروالي په ښار کې د څو لکو معتادینو موجودیت د روغتیا او نظافت په برخو کې لویه ستونزه بولي خو زیاتوي چې ښاروالي یوازې نشي کولی دا ستونزه حل کړي. د کابل ښاروالۍ مطبوعاتي مسؤول جلیل سلطانی ازادۍ راډیو ته وویل ښاروالۍ د دې ستونزې د حل مسؤلیت لري او له نورو ادارو سره په همکارۍ هڅه کوي چې له پارکونو څخه معتادین راټول کړي.
له بده مرغه چې احتیاط د دې ټولنې له جدي ستونزو څخه ګڼل کیږي. کابل ښاروالۍ تل له معتادینو څخه د راپیدا شوي ستونزو په اړه اندېښنه لري او اوس دا موضوع تر بحث او څېړنې لاندې ده. سره له دې چې کابل ښاروالۍ اجرایه قوه نه لري خو بیا هم د ښار د مدیریت او ستونزو د حل مسؤلیت پر غاړه لري.
کله چې د کابل امنیه قومندانې د پلسوخته سیمه له معتادینو څخه پاک کړه نو په سلګونو معتادین د کابل ښار په سړکونو او تفریحي ځایونو کې ځای پر ځای شول او خلکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړ. د افغان دولت او ملګرو ملتونو د څېړنو پر اساس دا مهال په افغانستان کې د معتادینو شمیر تر 3 میلیونو اوړي چې ډیری برخې په کابل ښار کې اوسیږي.
مسکا هوتک وو چې د کابل ښار په تفریحي پارکونو کې د معتادینو د اوسېدو په اړه راپور راوړوه.
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو ته دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي 0999 15 30 40 0992 225 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 2016 مزنی سپو خبريږي. اوس به د هغو محتاجینو حال واخلو چې د ایرانیانو لخوا په نشو اخته شوی دي. هغه افغانان چې په ایران کې مزدوري کوي د ایرانیانو لخوا نشو ته هڅول کیږي. هغه کارګران چې په ایران کې په نشو اخته شوی او بیا افغانستان ته راستانه شوی وایي ایرانیانو دوی د دې لپاره نشو ته هڅولي چې ډیر کار وکړي. د هرات محلي چارواکي هم دا مني چې ډیری افغان ځوانان چې ایران ته د کار دپاره تللي هلته په نشو اخته سوي او افغانستان ته نشیان راستانه سوي دي. شاپور صابر په دې اړه راپور چمتو کړی چې یوسف ځدران یې وړاندې کوي.
احمد شل کلن و چې د کار لپاره ایران ته ولاړ، خو لږه موده وروسته د نشې په لومه کې بند شو. دی اوس 23 کلن او د معتادینو د درملنې په یوه شخصي روغتون کې بستري دی. احمد وایي دی یوه ایرانی د دې لپاره په نشو اخته کړ چې ډیر کار وکړي.
صاحب کاری که پیش کار میکردم به تریاک میکشید.
لچه سره چی ما کار که به هغه تریاکی و پا کور که تریاک نشد کولی زموک پا کورتا که بیت کول. کلا چی بزه پا کار که ستره شم نو ده برا غا کر چی راش یو دو تریاک کش کرا. ستریا به دیور کشی. هغه ما حال زن نپوهیدم چی ما به پا دی بدبختی اخته کبی.
که زندگی را نبود مشه نمیفهمید که ما بزیرات مندازم.
احمد خپل کورنۍ ایران ته په روزي ګټلو پسې لګلی و، خو دوی ناخبره ول چې هغه به په نشو اخته کیږي. د احمد مور پریګوله له ایرانیانو ګیله کوي او وایي کله چې د خپل زوی له احتیاط څخه خبره شوم نو د ځان وژنې هڅه مې وکړه، خو کورنۍ مې د دې کار مخه ونیوله.
مور ایران ته ځم چې څه پیسې پیدا کړم او ژوند مو ښه شي، خو له هغې خوا معتاد کورته راغی. په دوهمه ورځ یې زما په مخ کې تریاک وڅکول. لزان سره می وویل لده سره با چه کوام. بالاخره یه در مالنه هم ونشوه.
دا ایوازی پریگوله نده چی دخپل معتاد زوی پغم که سوزی. دا مریم پونم ایو بلا میرمنه هم داغو افغان میندولو جمله چه خده چه دره زلمی زامنی پا ایران که پنشو اخت شویدی. مریم اوایی چه دا بیوزلی لعملی زامن ایران تلیگلی خلاغی خوا نشایان کور تراغلل.
دری زامن می معتادین دی. دوی په ایران کې په نشو اخته شوي دي. یو 15 کاله او بل یې 14 کاله کېږي چې نشه کوي. یو هوښیار زوی می بیا 6 کاله کېږي چې په نشو اخته شوی دی. کله چې زه له ایران راغلم هغه وخت نو ما خبره چې زامن می په نشو اخته شوي دي. د ناروغانو ګمان می اور باندې وکړ. هغه چې ډاکټر ته می بوتلن، ډاکټر راته وویل چې دوی په نشو اخته شوي دي. تر دې وخته پورې زه نه پوهېدم چې معتاد څنګه وي.
د هرات ولایت له نشهیي موادو سره د مبارزې چارواکي وایي ډیری افغان ځوانان چې د کار او روزي ګټلو لپاره ایران ته تللي هلته په نشو اخته شوي او بیا د ایراني نظامیان لخوا بیرته افغانستان ته راړول شوي دي. د هرات ولایت د نشهیي موادو د غوښتنې کمولو مدیر سید محمد سادات وایي هغه افغانان چې له ایرانیانو سره مزدوري کوي ایرانیانې د دې لپاره په نشو اخته کوي چې د دوی لپاره ډیر کار وکړي.
ځینی هغه ایرانیان چې افغانان کار ورسره کوي د نشئی موادو د زیانونو په اړه زموږ د هیوادوالو له ناخبرۍ څخه ناوړه ګټه اخلي او په غالب ګمان دوی هڅوي چې د ډیر کار کولو لپاره نشئ وکړي. داسې ادعاوې شته. موږ داسې کسان لیدلي او په دې اړه مو اورېدلي دي. داسې معتادین هم شته چې داسې ادعاوې
کوي.
ډیری افغان کارګران په ایران کې په نشو اخته کیږي سره له دې چې ډیر کار کوي، خو بیا هم ایرانیان دوی ته خپله مزدوري پوره نه ورکوي. دوی پولیسو ته په لاس ورکوي چې هغوی یې بیا په زور افغانستان ته رااړوي.
یوسف ځدرانو چې له ایران څخه د راستانه سوو محتاجینو په اړه یې راپور راوړوه او اوس د جلاویس په نوم د یوې میرمنې حال درکوو چې نشه یې پرې ایښې ده. د غور ولایت دا میرمن هغه مهال په تریاکو اخته سوه چې غوښتل یې د تریاکو له لارې د ځان علاج وکړي. دلاویز اوس جوړه سوی او د غور ولایت په شاروالۍ کې د صفاکاري په توګه کار کوي. دلاویز چې 15 کاله یې تاریخ څکولي وایي د احتیاط پر مهال یې ورځني کارونه نسوای کولی او یوازې به یې د نشې په اړه فکر کاوه. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
د غور ولایت دلاویز د 15 اولادونو مور ده. دا وایي کله چې په کلي کې اوسېده نو د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره د تریاکو خوړل پیل کړل. هغه چې له همدې ځایه ورورو په تریاکو معتاده شوه.
کله چې مې زیات تریاک خوړل ورسره عادت شوم. ژوند مې ډېر سخت و. د اولادونو په کیسه کې به نه ومه. آن دا چې ورور به مې د کور مخې ته راغی هم به مې نه راپرېښود. د خپل مېړه او هېڅ شي په کیسه کې نه ومه. ژوند مې ډېر تریخ او له جنجالونو ډک و.
دلاویز د 15 کلونو تر احتیاط وروسته اوس روغه شوی او له خپلو 15 ماشومانو او میړه سره د غور د مرکز په یو زاړه دولتي کور کې اوسیږي. دا په داسې حال کې چې خپلو اولادونو ته جامې ګنډي له خپل اوسني ژوند څخه خوشاله ښکاري.
تیا
کله چې د تریاکو عمل خوشی کړ اوس له خپل ژوند ډیره راضی یم. د غور له معتادو ښځو څخه غواړم چې دوی هم زما غوندې روغتونونو ته ولاړ شي او د ځانونو درملنه وکړي.
د لاویز دوه کاله مخکې په یوه دولتي روغتون کې بستري او تر درملنې وروسته اوس روغه شوې ده. د دې میړه وایي چې له میرمنې سره یې ډېر کړاوونه ګاللي دي خو اوس خوشحاله دی، ځکه میرمنې اوس روغه شوې او خپلو اولادونو ته ډوډۍ برابروي.
ښځې مې نشه کوله، ډېره بدخویه وه، ژوند مو ډېر خراب و. د ډوډۍ پخولو لپاره مو څوک نه درلودل، کالي مو په خپله پرېولل، ښځې ته مې د کار نه شوای ویلی. اوس چې دې نشه خوشې کړې موږ د ژوند په خوند پوه شوي او ژوند مو ډېر ښه شوی دی. پخوا د دې نشهیي موادو له خاطره پوره وړي وو، خو اوس موږ پور خلاص کړی دی. اوس زه او دا دواړه کار کوو او د اولادونو روزنې ته مو هم ښه پام کړی دی.
د لاویز اوس د غور ولایت په ښاروالۍ کې صفا کاره ده. د غور ښاروالۍ سرپرست فضل الحق وحید د دې له کاره راضي ښکاري او دا په خپل کار کې بریالی ګڼي.
دوه کاله کېږي چې په ښاروالۍ کې کار کوي، ورسپارل سوې وظیفه په سمه توګه ترسره کوي. موږ هیڅکله احساس نه دی کړی چې دا د ګواکې معتاده وي او خپل کارونه دې سم ونه کړای سي. دا د یوه سالم شخص په توګه ټول کارونه په منظم ډول ترسره کوي او د ښاروالۍ اداره ځینې راضي ده.
په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د نارینه تر څنګ ډېری ښځې هم په نشو اخته شوي دي. که معتادې مېرمنې د دلاویز غوندې په روغتونونو کې بستري او درملنې ته غاړه کېږدي، نو خپل پخواني ژوند ته بېرته ورګرځېدای او خوشحاله ژوند درلودی شي.
د دلاویز په نوم د یوې مېرمنې په اړه مو راپور اورېده چې نشه یې پرې ایښې او اوس خوشحاله ژوند لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف ناڅاپه ناروغ کیږي او میرمنې ډاکټر ته رسوي، خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یوه داسې ناروغي یادونه کوي چې ټول حیرانېږي. دا چې شریف څه ډول ناروغي لري، دا ناروغي څنګه ورته پیدا شوه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
وای 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 مړ شو
د اکرام پلار، بیا په عذاب شوي؟
او په عذاب یم، بدن مې سخت درد کوي. زه چې وایم اډوکې مې ټوټه ټوټه شول.
د نس ټپ خو به دې درد نه کوي؟
نه نه، د نس ټپ مې درد نه کوي. ما ته له دواخانې نه هغه پیچکاري راوړه.
دا غم لړلي پیچکاري خو دا یوه میاشت کېږي چې لګې، هېڅ ګټه یې نه ده درته کړې. یو ساعت آرامې بېرته هغه دردونه در پوري شي.
نو څه وکړم، بله چاره نه لرم.
ډاکټر ته ولاړ شه.
ډاکټر خو هم همدغه پیچکاري راکوي.
وسړیه، داسې نه وي چې خدای مکړه د نس ټپ دې خراب شوی وي. که زما منې ډاکټر ته به دې بوزو.
د نس ټپ خو مې دادی جوړ دی.
سربیره خو جوړ ښکاري، داسې نه وي چې دننه خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو. بدن به دې د همدې ټپ له لاسه درد کوي. راځه ډاکټر ته به دې بوزو، هر ډول ناروغي چې وه معلومه به شي.
سمه ده، لاړ به شو.
رازا،
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خور خدای خیر کی، مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا مریض دی چې تاسو یو میاشت مخکې نسور عملیات کړی وو.
او په یاد مشو، په یاد مشو. ښه، اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا نس مې درد کوي، مړ کړم. وای وای،
ته پر دغه کټ پریوزه. آفرین.
وای وای وای، خدای دې الله سمې ونی سره سره.
ته دل سره کې دغسی.
آفرین.
وو دغسی.
آفرین دغسی. ته دلمن پورته کې چې د نس ټپ دی وګوره.
خړاک تاسو دغه دی وګوره.
دیناس ټاپ خو جوړ شوی دی.
نو چې دیناس ټاپ جوړ شوی ولې په تکلیف دی؟
دیناس ټاپ خو بيخي جوړ دی، خامخا بل تکلیف ورته پیدا شوی دی. دوا خلاص شوی دی او کپاتې ده.
هغه دوا چې تا را کړې وه خلاص شو ډاکټر صاحب، خو دا یو ډول پیچکاری زه په خپله ځان ته لګوم. اول خوم څو ساعته به ورسره آرام وم، خو اوس مې چندان درد نه آراموي.
څه شی پیچکاری؟ ما خو تاسو پیچکاری نه وې درکړي. تیره ښکاره که چې څه ډول پیچکاری دی.
دغه دی وګوره.
څه شی؟ سوسیګان؟
او
سوسیګان پیچکاری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکوو. که ناروغ له درده ډېر په تکلیف و نو یوه پیچکاری تر عملیاته وروسته هم ورکوو، نورې نه ورکوو، ځکه چې بیا ورباندې محتاط کېږي.
ډاکټر صاحب زه له درده ډېر په تکلیف وم، ځکه مې دا پیچکاری لګولې.
نو چې په تکلیف وې ما ته به دې ویلي وای، ما نوره دوا درکوله، درد به دې آرامه شوی و. ښه، په هر صورت څو عمر کېږي چې دا پیچکاری لګې؟
ډاکټر صاحب یوه میاشت کېږي چې لګوم یې.
ښه، کله چې خمار شي یعنی پیچکاری ژر ونه در رسیږي، څه در پیخیږي؟
نارامه کېږم ډاکټر صاحب، ډېره خوله کوم، رنګ مې سور اوړي، نس ناسته راته پیدا کېږي او بدن مې سخت درد کوي. وای وای
بس بس پوه شوم، تا ته بله ناروغي پیدا شوې ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
خورې دی په سوسیګان پیچکاریو معتاد شوی دی، لکه پوډري داسې دی.
ډاکټر صاحب رښتیا زه معتاد شوی یم؟
هو، له بده مرغه چې معتاد شوی.
وای خدایه دا په څه بلا اخته شولو.
خورې دا ستاسې له خپله لاسه، عادي ناروغي یې درلودله او هغه هم جوړېدله، خو تاسې په خپل سر پیچکاری رانیولی دي او ناروغ ته مور لګولی دي.
ډاکټر صاحب دا ټول زما له لاسه، دا کار ما وکړ، په لوی لاس مې ځان تباه کړ.
ډاکټر صاحب اوس څنګه وکړو؟ د دې ناروغي علاج نه کیږي؟
علاج یې کیږي. دا دی زه د معتادینو د شفاخانې پته درته لیکم، بس همدانن همدې شفاخانې ته بوځئ، خو پام مو وي چې بیا دا پیچکاری ور ونه لګوئ.
په دواړو سترګو
ډاکټر صاحب، بیا به هیڅ وخت دا پیچکاری ونه لګوم او نه به هیڅ وخت په خپل سر د دوا نوم واخلم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.